ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ستړي مشه خضر منوریدونکو او لیدونکو خره خلاص دای وساته خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډی سی نه اوري او وینیس نن د چهارشنبې ورځ کال 2014 د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نهنیمي او دلته په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې دي. زه مستاسو قربانه منظر شهید
او زه نصر کاکر
تاسو ته یو ځل بیا خبرونه کې هرکلی وایو او تاسو لپاره مو په زړه پوری ریپورټونه راوړي دي چې تاسو ته به د خبرونه په مهاله وار په وار وړاندې کوو او اول به هم تاسو ته د دغه خبرونه خلاصه وړاندې کوو.
قدر من اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د پاکستان پر ریاست باندې هغو زیاتېدونکو نیوکو حل به اخلو چې وایي هغه څوک دي چې په تعلیمي ادارو باندې ترګر حمله کوي
او دا به هم تاسو ته وایو چې د بډو رشوتونو په اړه د یوې نړیوالې ادارې تازه رپورټ کې پاکستان او افغانستان په کومه درجه ولاړ دی او دا هم چې مسلمان هیوادونو کې ولې د اداري فساد په حق له خرابورونه نوي
او خیبر پښتونخوا کې ولسی تحریک او نورو سیاسي ګوندونو د پاکستان قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ګډولو او اف سی آر قانون د ختمولو غوښتنه کړې.
دا او یو شمېر نور رپورټونه لرو تاسو لپاره زموږ سره اوسئ.
ګلاو قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون ته یو وار بیا شراغلاستا تاسو واردل چې لمر سره بنن په خبرونه کې سوي خو لمړی د فریډم هاوس یا په نړۍ کې د ازادۍ د جاچ اخیستلو د ادارې ریپورت درته وړاندې کوو. دغه ریپورت کې یو ځل بیا ویل کیږي چې کال 2015 د تیرو لسو کالو په ډول د فکری او بشري ازادۍ لپاره شکل نه وو او اسلامي هیوادونو کې ټولواکه حکومتونو له اقداماتو څخه ترګري وده مندلې ده. د وایس اف امریکا یو رپورټ درته د ماوش جلیل په ژغړاندې کو.
پایشام کې خانه جنگی او پوینځنی ختیځ کې بے ثباتی داسیمه په نړۍ کې آزادۍ لپاره بدتري نسیمه جوړه کړې ده. د فریډم هاوس کال 2015 په حق له رپورټ وایي چې دوه اویا هیوادونه د نخطو سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې له وجې مسلسل لسم کال هم نړیوال آزادۍ کې کمی راغلی. د فریډم هاوس غړی ونیسا ټکر وایي
the various freedoms related to
mung o katal che de khalko de yuze ki do aw de hawi de zun tanzimun sar de malgartiya de kanun de waq aw de adli de khud mukhtare bandi bandizun lagidli di
pa washington ke de sidane idare freedom house 50 mulkuna aw simi de azade na mehrum gardzawli report tar ma khatar tol bad hal pa sham ke de aw pa de ferris ke shamil nur mulkuno ke de chin khud mukhtar sima tibet somalia shumali korea uzbekistan aw eritrea di رپورٹ وای چې د ملکونو کې خلک د ناکامۍ سره مخ دي ځکه چې حکومتي مشران یې د بشري حقوقو په فعالینو او نورو نقادو باندې تشدد کوي. د رپورٹ تر مخه د منځنی ختیځ او شمالي افریقای سیمې تر ټولو بدتري نګرځولې شوې دي.
موږ
ګورو چې په خاص توګه په منځنی ختیځ کې د اوږدي مودې راسي په واک پر ځای مشران چې د غرب اتحادیان ګڼل کیږي په اصل کې مستحکم اتحادیان نه دي او اوګدی مودی پوری په دوی اړه کول به ګټه را نکړي.
فریډم هاوس وایي جمهوری هوادونه د ترهګر بریدونو او په ډیر غټ شمیرې کې کډوالو راتلو لوجې شخصي ازادۍ باندې بندیز لګولې.
د فریډم هاوس رپورت کې چې په کوم ملکونو تنقید شوی
هغه کې اکثره د دې مذمت کړی دي. روس فریډم هاوس ته تاسو پسند ویلې او توري په لګولې چې د امریکي مفادات لپاره کار کوي. رپورت تر مخه د نړۍ یو شپږ هوادونو د زیاتې ازادۍ ورکولو په لړ کې هڅې پرمختګ هم کړي په دې لړ کې د لاسنیوي امریکي ستاینه کړي. رپورٹ وای چې په تیر یوې لسیزې کې نړیوالې آزادۍ په لړ کې تر ټولو زیات زیان د اظهار آزادۍ او قانون واک ته رسیدلې.
خضر قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون خبری خبرونه ته ل واشنگتن ډی سی نه غواګی سره راځو یو بل ریپورت ولوري ته څنګه چې تاسو ته وړاندې مو په خبرونو کې هم ویل چې د شفافیت نړیواله اداره یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل یو تازه راپور کې ویل دي چې افغانستان، سومالیا او شمالي کوریا کې اداري فساد زیات شوی دی او وایي چې پاکستان او نور اسلامي هیوادونه هم د بډو رشوتونو او اداري فساد سره مخ دي. د وایس اف امریکا دغه ریپورت استاذ مونږ همکار ماور شلیل وړاندې کوي.
په بدعنوانۍ او شفافیت نظر ساتونکي یو بین المللي تنظیم ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل تازه ریپورت کې افغانستان، سومالیا او شمالي کوریا تر ټولو بدعنوانه هیوادونه ګرځولي دي. ترانسپیرنسی انټرنیشنل خپل یو تازه ریپورت جاری کړی کوم چې دغه ډلې په قول ټوله نړۍ کې په سرکاري کچه د بدعنوانۍ د تاثر په اړه په ماهرانه رائے مشتمل دی. یو هیواد هم سل نمبر نه دی ترلاسه کړی کوم چې د بدعنوانۍ څخه د پاکوالي کچه ده، خو ځینې هیوادونه دغه نمبر ته ورنږدې شو بي ضرور دي چې پکې ډنمارک په یو نویم او فنلینډ او سویډن په نوي نوي نمبر دي. جګړه ځپل افریقایي هیواد روانډا چې مسلمان هیواد نه دی او جګړې له وجې حالات ډېر زیات خراب دي راپور تر مخه په څلور څلوېښتم درجې دی، او بل اړخ ته جګړه ځپل مسلمان هیواد افغانستان په یو سل شپږ شپېتم درجې دی. پاکستان چې تل د دفاعي، پوځي، تجارتي او د سیمې په اړه خارج تګلاره کې د هندوستان سره سیالي کوي، خو د ترانسپیرنسی انټرنیشنل ریپورت پاکستان د بډو رشوتونو په اړه پاکستان د هندوستان نه یو څلوېښت درجې لاندې ښایي. هندوستان په شپږ اویایم درجې دی او پاکستان په یو سل اوولس درجې. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل ریپورت کې عراق ته شپاړس او شام ته اوولس نمبر ورکړل شوی. د سیمې نورو هیوادونو کې لیبیا په شپاړسم نمبر دی او اردن ته درې پنځوس او سعودي عرب د لږ خوالي سره په دو پنځوس نمبر دی. د غلطه خدو ته سیاست کې د برخې ورکولو د اجازې په ګډون یو شمېر اصلاحات په نظر راغلي. ایشیا کې جاپان د پنځه اویا نمبرو سره کم بدعنوانه هیواد دی او فهرست کې چین اوو دیرش، فلپائن پنځه دیرش او کمبوډیا او میانمار یوویش یوویش نمبرې ترلاسه کړي. د ریپورت تر مخه که ټول هیوادونه په ګډه سره هڅې وکړي نو کرپشن کې تر ډېره حده کمی راتلی شي.
د وایس اف امریکا جی ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو د شفافیت یا د ترانسپیرنسی انټرنیشنل ریپورت تازه چې راغلی دی د کال 2015 په باب تاسو واوریدئ. په دې اړه به نور جزئیات پوښتو زموږ له همکار ښاغلی بیروز خان صاحب څخه چې دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. بیروز خان صاحب، ستړي مسئ، په خیر راغلئ.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
ډېره مننه له تاسو څخه هم د ریپورت په خپل تاسو هم کتلی دی او ډېر جزئیات مو راغونډ کړي هم دي. د ریپورت د پاکستان او افغانستان په حواله سره که وګورو چې که زموږ اوریدونکو ته او کتونکو ته دا ووایسه چې دغه دواړه هیوادونه د اداري فساد او بډو رشوتونو په حواله سره په کومه درجه دي؟
ډېره مننه. تاسو خو په هغه کې په خبرونو کې ورته تفصیل ورم کو، خو که وکتل شي دا د یو سل او اته شپېته ملکونو دغه دی چې چېرته دوی دغه سروې کړې ده، دغه معلومات یې اخیستي دي. په یو سل او اته شپېته ملکونو کې یعنی افغانستان په دغه لاندې دغه باندې د هغه په درېیم نمبر دی. صرف د ده نه د افغانستان نه چې کوم زیات خراب دوه ملکونه دي نو هغه نارت کوریا ده او سومالیا ده، یعنی د افغانستان په دې حالت کې. د افغانستان دا هم مشکل دی چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، خو که د افغانستان کمپیریزن وکړو، یو موازنه وکړو د روانډا سره، چې په روانډا کې داسې خو نه ده چې د امن ملک روانډا د دې په مقابله کې یعنی هغه په څلور څلوېښتم نمبر باندې دی. نو دغه خو د دې سره سره اوس د افغانستان د نوي حکومت چې د هغوی شعار هم دغه وو او هغه که خلکو رای اچولې ده هم په دې اچول شوی چې امن به راوړي او دغه اداري فساد چې کومه دی دا به ختموي. لاسونه خو یې په بعضې خلکو اچولی دي، خو د افغانستان اداري فساد د دغه جنګونو لخوا بیا د جنګ سالارانو د هغې د اختیار د او هغې سره بیا د بعضې ملکونو یو قسمه کومک یا ملاتړ، نو دغه هم ډیر وجه ده. د دې په مقابل کې اوس که پاکستان ته وکتل شي، پاکستان په یو سل اولسم نمبر باندې ده. دا هم څه دغه خبره نه ده، یعنی که ته وکتل شي، یعنی د پاکستان د پاره چې دا یو نیوکلیر ملک ته، د پاکستان د پاره چې هغه هر مقابله خپل د هندوستان سره کوي، چې هندوستان په مقابله کې هندوستان سره په کار درچی، اوس بیا د هندوستان سره دا مقابله هم وي. د دې په مقابله کې هندوستان،
یعنی تاسو وایئ چې د هندوستان سره په مقابله خو کوي، دغه د اداري فساد د مخنیوي مقابله هم باید چې وکړي.
دا ځکه چې د هندوستان چې کوم هغه د هغه شپږو یا یم نمبر باندې دی، او پاکستان په یو سل اولسم نمبر باندې دی، نو دلته کې هم په کار بچي یو د موازنه، یو د مقابله هم وشي. د پاکستان او د افغانستان یعنی دننه چې کوم د ملکونو د هیوادونو حالات دي، د حکومتونو حالات دي، په افغانستان کې خو جګړه ده، جګړه اوږده شوه. پاکستان کې فوجي امریت کې فوجي حکومت دی او کاغذ سویلین دی، دواړه یو شانتي هم په دغه هغه کې چې کوم دي، په دغه هغه کې ککړ دي هغه که. او په پاکستان کې بیا دا ده چې سیاسي حکومتونه خو څه نه څه ادارې پوښتنې کولی شي. د پاکستان د پوځي ادارې سره تړلي څومره چې خلک دي، جنرالان دي یا هر څوک د هغې افسران، د هغې خلاف بیا د کرپشن کیسونه نشته.
او بیروز خان صاحب، په دې رپورټ کې کوم کتل سي زیاتره هم اسلامي هیوادونه چې دی حالته دغه اداري فساد او د بډو رشوتونو سلسله چې دغه ډیره زیاته ده، په دې حواله سره تاسو څه
زوی درته کاکر سي زوی درته یو مثال درکم. په دې ټولو په سر کې چې کوم ملکونه دي هغه صفا دي، یعنی په دې په نړۍ کې یو ملک داسې نشته چلته کرپشن نشته. د دوی چې کوم معلومات دي د سره د امریکای، خو د ټولو نه زیات چې صفا ملکونه دي چرته چې اداري فساد د نش برابر دی، هغه سکینډینیوین کنټریز دي چې دا ډنمارک پکې په سر کې دی، ډنمارک دی، فنلینډ دی، سویډن دی، بیا نیوزیلینډ دی، نیدرلینډز دی، ناروې ده، سویټزرلینډ دا په دغه کې دي. په 22 نمبر پسې قطر دی. مسلمانانو ملکونو کې واحد دغه قطر دی چې دا په 22 نمبر دی. د دې پسې بیا یونایټیډ عرب امارات دی چې کوم دا یو اے ای، او بیا پسې دغه کې سعودي هم دی، خو هلته کې د دې ملکونو په نسبت باندې هغه زیات دی. بل دا ده چې د مسلمانانو ملکونو د ملیشیا د پرایم منسټر یو کیس دی چې $100 میلیونه د هغه ذاتی اکاؤنټ ته وتلی دی.
$100 میلیونه
او هغه جوابونه، هغه ته جوابونه نه وایي چې کله دغه پوښتنه کوي. د مسلمانانو ملکونو سره یو ستونزه دا ده چې دوی په دې خو ټینګار کوي چې د دې عقیده د دوی مذهب په دې هغه باندې بندیز لګولی دی، دا ګناه ګڼي. ولې عمل کې چې تاسو کتل شي د مسلمانانو ملکونه هغه به دا وایي چې په دوربین کې نه ښکارېږي چې هغه سړی وایي دا صفا دي، دلته کرپشن نشته، دغلته دا اداري فسادونه نشته. او بیا زیاتره په کې مسلمان ملکونو کې چې کوم دي هلته ډکټیټرشپ دی، یعنی د جمهوریت په ځای باندې امریت ته امریت، دغه ټول ستونزې چې دي دا رامنځته کوي.
ډیره مننه بیروز خان صاحب او کور موده.
ډیره مننه.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کدر منو اوریدونکو، د شاغلی بیروز خان صاحب څخه تاسو هم د پاکستان، افغانستان او د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو حال واورید. د اداري فساد په باب هم دغه د شفافیت نړیواله اداره یا ترانسپرنسي انټرنیشنل وایي چې افغانستان د نړۍ په فساد ککړو هیوادونو کې په دریم شمیر باندې دی. دغه ولی او په خپل د افغانستان حکومت څه کولای شي چې هم د اداري فساد او د بډو رشوتونو مخه ونیسي؟ از موږ همکاري منزه شهید د امریکا په سفر د ولسی جرګې لغړی شاغلی عبدالرحیم ایوبی سره مرکه کړې ده، او ځینې پوښتلې دي چې هغه په خپل په افغانستان کې د اداري فساد په اړه څه نظر لري. نور تفصیل هم دې مرکه کې.
افغانستان یو ځل بیا د فساد اداري کې دریم هیواد راغلی په ټوله نړۍ کې. نو افغانستان حکومت د فساد اداري ختمولو لپاره څه اقدامات اخیستي دي او څه داسې ګامونه اخیستي دي چې دا ختم کی
متاسفانه افغانستان په یو ډېر خطرناک مشکل کې قرار لري. هغه مشکل دا دی چې د اساسي قانون یا د افغانستان قوانین چې دي څوک چې مسؤلیت تطبیق لري هغه هیڅ مسؤلیت تطبیق نه اخلي، بلکې قانون ته په خپل هم سپکاوی کوي او قانون د ځان په ګټه باندې څرخوي. کوشش کوي څوک چې مسؤلیت ته دی لري چې باید قانون د افغانستان کاغه اساسي قانون د افغانستان تطبیق مسؤلیت په غاړه لري، اما احساس د مسؤلیت نه کوي، مسؤلیت نه اخلي، کوشش کوي درځان لاندې څوک دی کولای شي چا باندې تطبیق کی برغ باندې کوشش کوي. یعنی هغه پښتو کې متل دی چې نور اوبه چې دی د لوري سره خړې دي. نو همدا در ټولو لوی چالش دی چې دوم دا دی چې د افغانستان خلک د افغانستان ملت د فساد په مقابل کې د دغه سیناخوال په مقابل کې چوپ پاتې دي، بلکې د فسادګرو هر څوک متاسفانه په افغانستان کې یو شی چې ما په تیر څو کلو کې ولیدې، هر قاتل، هر اختطافکار، هر رشوت خور، هر قاچاقبر چې دی امنیت د افغانستان ملت نسی، خپل بچانې ورکړي دي، دا هغه باندې پیرا کوي، هغه ساتي، هغه روزي، کله چې ته یو چاته لاس ور اچي بیا وایي چې د افغانستان موجوده حالات د دې تقاضا نه کوي چې تاغه چاته چې هغه ډیر په لوړه کچه یعنی وزیر دی، رهبر دی، مشر دی، هغه محکمې ته راکش کې بیا قانون ورته د پښو لاندې کوي. یعنی د نظام بقا د قانون په ماتې کې ګوري، یعنی کوشش کوي چې قانون در پښو لاندې کړي د نظام د بقا په نوم، در حال دا چې هیڅکله یو نظام بقا نشي پیدا کولی تر څو چې قانون تطبیق نشي. مګر په افغانستان کې دا اوس یو اصطلاح ګرځېدلې ده، د رئیس جمهور یعنی موجوده رئیس جمهور د افغانستان د قانون مطابق نه دی، اجرایه رئیس د قانون مطابق نه دی، پارلمان د قانون مطابق نه دی، مشرانو جرګه پیلان چې کار کوي د قانون مطابق نه دی. نو کله چې دا درې مهمه او اساسي بنیادونه د قانون مطابق نه وي، بیا هغه مسؤلیت نه مني د دې چې دی باید قانون تطبیق کی او ټولنه د فساد څخه خلاص کی. زه فکر کوم چې دا راپور افغانستان په بل کې اول وي، مګر دا چې په اوس په کلونو کې په افغانستان کې پیلن اقتصادي بحران موجود دی، پیسې نشته، هغه چور چپاول چې په خوازیات اوس پیسې نشته، کني فساد زیات شوی دی کم شوی نه دی.
څنګه چې تاسو هم ویله چې فساد اداري نور هم ورځ په زیاتېدو دی افغانستان کې، دا په کومو ځایونو کې دی او د دې مخنیوي لپاره څه ګامونه اخیستل کیږي او ولې کوم قانون چې جوړ شوی دی هغه نه تطبیقیږي؟
فساد په افغانستان کې دومره زیات شوی دی چې زه تا ته په چیلنج وایم چې که ته په خپله اداره کې یو پاک آشپز هم وغواړې چې دی باید غل نه وي، غلا ونه کړي، یا ته داسې یو ډرایور ولرې چې دی باید ستا څخه د موټر تیل هم غلا نه کړي، باور وکړي چې زموږ په ټولنه کې دومره په عم کې تللی دی چې یو آشپز هم ته نشي پیدا کولی چې هغه دی په ایمانداري سره باوجود د دې چې دومره معاش به دی ولري چې د ده ګزاره به پکیږي، مګر بیا به هم کوشش کوي چې دی
نو د دې علت څه دی؟
د دې علت دا دی چې ما مخکې وویل اوس هم وایم چې یو دا دی چې خلک ملت د جرایم پیشه افرادو څخه دفاع کوي، د قوم په نامه، د سمت په نامه، د ژبې په نامه، یا هغه ارتباطات چې شخصي دی لري ورسره، یا ضرورتونه چې یو چا پره کوي، بل پاتې یو سړی دی یو میلیون ډالر د میاشتې غلا کوي، یو لاک ډالر په خپله ټولنه کې د قوم په نامه مصرفوي، نه لکه ډالر د ځان سره اېږدي، هغه یو لک ډالر د ده دپاره یو 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 سیکورټي جوړه کړې ده چې هغه د عام خلکو څخه د استفاده ده، یا د قوم په نامه دي، یا د سمت په نامه دي، یا د ژبې په نامه دي. همدارنګه قضایي ارګانونه، یعنی موږ د دنیا په څو ممالکو کې د یو مسلمان څخه پوښتنه کړې ده چې دغه قاضي چې ستا فیصله یې کړې ده دا خو هندو دی، وای الحمدلله ثم الحمدلله زه راضیم، اما په افغانستان کې مې عین سروې کړې ده، یو مسلمان مې د یو مسلمان قاضي او څارنوال څخه راضي نه دی لري. یعنی زموږ قضایي ارګانونه، زموږ امنیتي ارګانونه او زموږ پارلمان په کل کې حکومت مکمل په فساد کې دومره غرق دي چې د وتلو لپاره هیڅ چاره نه لري. یعنی کچیری ته هر څومره پاک کار په مخ په واخې، ستا اداره تا دې ته مجبوره کوي چې ته بد کرپشن وکړې، خپل رئیس خوشحاله وساتې، کنی دی تا ته مشکلات جوړي، بل اخر تا دې ته مجبوره کوي چې ته باید استعفا ورکړې او خپل کار پرېږدې.
تاسو نه ډیره زیاته مننه ایوبی صاحب چې موږ ته مو وخت راکو، بریالي اوسئ.
ډیره زیاته مننه تاسو خوم چې موږ ته دعوت راکئ او موږ په دې ورځو چې موږ خپل بس تاسو سره.
قدر من اوریدونکو ولیدونکو رازو یو بل مهم رپورت ولوریتا چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د داعش وسلواله ډلې یو واری بیا خپل رادیو فعال کړی دا او کوم چې د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. دغه ډلې په ننګرهار کې خپل نور فعالیتونه هم لا زیات کړي دي. په دې باب د وایس اف امریکا آشنا تلویزیون خبریال زبی الله غازی یو رپورت تیار کړی دی. اوریدو ته او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
دا وی ایف ایم رادیو نوی فریکوئنسی هغه چې حکومت ته د تبلیغاتي جګړې سرخوګه ګڼل کیږي.
ما معاهده داریم با فوج پاکستان. باز نه میګوتی چې معاهده مسلمان کوشي
ته په تیارا کې په دې لار تللم به خطر نه دی. حکومتي عسکر د پلټنی ونی مپوستلری خو د هوا د دغه چپو لورې نشي موندلې. د اسلامی دولت یا داعش ډلې په ختیځ ننګرهار کې د خلافت په نوم خپل راډیوي دوه ساعته نشرات اوس په پښتو او دری دواړو ژبو پیل کړي. اوریدونکي خورا ډیر دي ځکه خپرونې له نورو سره توپیر لري. دا د تورخم جلال آباد لوی لاره ده. په دې لاره ماخوستن ډیرې موټرې اوس تګ راتګ نه کوي. په دې دکان کې ګڼ ولسی خلک هر ماخوستن د داعش د وسلوالې ډلې راډیو اوري. د دې رادیو په خبرونو د لویانو سره سره ګڼ ماشومان هم روغ دي شوي.
بدرې مشت کې د خبرونو اورم او دې کې د خبرونو نشري کې چې صورتونه به کې حدیثونه به کې پیغمبر اسلام خبرې ما دا ته ونه تر نه پوری د خبرونی امه کې پښتو مو دریم شروع شي.
د خبرونی د جلال آباد خر په ګډون یو شمیر ولسوالو کې موریدل کیږي. د قران کریم تلاوت، احادیث، د حکومت او طالبانو خلاف تبلیغ، داعش ته د خلکو وربلل، د هغوی د کړو جګړو خبرونه، حکومتي خلکو ته خبرداري، پښتو، دری، عربي ترانه او ګڼور هغه څه دي چې د خلافت د رادیو خبرونی جوړي. حکومت څو واره د دغه خبرونو د بندیدو خبري کړي خو لا هم ندی بریالي شوي. ځای اوسیدونکو او د مدني ټولنو په اعلان دغه نشرات د ذهنیتونو داړولو مؤثره لاره ګڼي.
د څو کسان ماده سي ولیدله چې هغه په ټوکو یا پرشتیا باندې ویل کړه دغه راډیو هم د فعالې کې دي چې موږ بس اتیا فیصد موږ دای شوي وسو. نو په کار دا ده چې دغه حکومت باید د مخنیوي کړي وي، لیکن اوسه پورې چې مخنیوي نه دی کړي نو دا د دې بدبختی ده، د ولس بدبختی ده چې داسې حکومت سره د دې میله جوړه شوې ده چې هر یو کار کې خپل ناکامي خي او خپل وړتیا نه خي.
خو ولایتي ادارې اعتراف کوي چې د خلافت په نوم د دغه رادیو د خبرونو په بندولو کې پاتې راغلي.
یو صد د پار یا څو لحظو د پار په وسیمه کې دوی پورته کیږي او بیرته له نور ځایونو ته ځان رسوي. په دقیق ډول د دوی ځای په نخ کېږي نه. همدا لامل دی چې موږ د دوی راډیو په لمنځه وړلو او همدارنګه د نشراتو په ختمولو کې تر دم مخاله پوری ډیر خنه یو برج شوي.
می دانستم چې استاد در نه فکر
د والی ویانت او الله خو ګڼه زیتای چې نشرات د شینوارو ولسوالیو له هغه سیمو کېږي چې ډیورن کرخه ته ورڅیرمه او له حکومتي ولکې وته لیدي. هغه د خلافت رادیو کې دونکو نشرات د ذهنیتونو لپاره دومره خطرناک نه غړي او وایي هڅه داده چې سیمه معلومه کی. د اسلامي دولت نوم یا داعش ډلې په وار وار لمدغه رادیو اعلان کړي چې حکومت او یا بهرني ځواکونه روان نشرات نشي بندولې. زبی الله غازی، آشنا ټلویزیون.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلا او قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو ته معلومه ده چې په خیبر پښتونخوا کې بچا خان په هنتون باندې لورستي بریدو ورسته کابل او اسلام آباد اړیکی یو ځل بیا لتاو تریخوالی سره مخ شوی دی. د هغه ورسته چې په پاکستان کې د پوج د ویاندی ادارې د مشر لخوا دا تور ولګیدي چې په ترګر بریدونو کې د افغانستان خاوره کارول شوی ده. اما ولی په داسې وخت کې چې له وسلوال طالبانو سره د افغانستان د حکومت خبرې اترې رانږدې سي یا بیا لیوالتیا ورته څرګند سي، داسې پیښې په منځ کې راسي او بیا د دواړو هیوادونو اړیکې له تاوتریخوالي سره مخ سي. زموږ خبریال اسلام الدین ساجد په سیمه کې له سیاسي مشرانو سره خبرې کړې دي. یو رپورټ برابر کړی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
د خیبر پختونخوا په خوانی علا وزیر او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر خان هوتی وای دی کې هیڅ شک نشته دی ځنې دښمنان دواړو هیوادونو کې عمل لیدل نه غواړي.
د پاکستان او د افغانستان د تعلقاتو د خرابولو کوششونه مسلسل روان دي، تسلسل سره جاری دي. څومره چې د دواړو ملکونو د دواړو مملکتونو مشران او ادارې یو بل ته د نږدې کېدو کوشش کوي او د اعتماد د فقدان ختمولو کوشش کوي، هم هغه مره چې کوم دینو داسې قوتونه شته چې هغه د تعلقاتو خرابې د پاره د اعتماد د فقدان د جاري ساتلو د پاره د خپل سازشونو چې کوم دینو اغه نه باز نه راځي خپل سازشونو د اغه جاري دي.
د چارسدی باچا خان په هنتون تر هغه غربرید کې دوی اشتنان وجل شوی وو چې پکې زیاتره د دغه په هنتون مسولین یا طالب العلم دي. هم دغه وجه ده چې په هیواد او خصوصا د پښتنو سیمو کې په دغه برید سخ برګون مخې تر روان دي او خلک د حکومت او پوه نه د غښتنی کوي. دوی ته د اصل دښمن په ګوته کړی شي او دغه دښمن په ضد اوس عملی ګامونه پورته کړل شي. د جماعت اسلامي پاکستان مرکزی مشر سراج الحق وای ځنې حکومتي او سکیورټي چارواکي د هند اړخته ګوتی اوچتوي ولې کام د حقیقت نه خبروي.
دوی پرونم دا خبره اشاره کړې ده چې په افغانستان کې د هندستان سفارتخانه داسې اشاره دوی ته ملو شوې دي او چې په دې ناولې پیښه کې ده انډیا لاس مسترد کې دي نشي. ولې دا خبره تر څومره حقیقت ته نو د دې ټول حقایقو نه د قوم د خبرولو ضرورت ته زه دا ویم چې دی وخت کې د قوم نه خبره پټه ساتل دا د حکومت په ګټه نه دي او شپ شپ کول نه دي پکار. واقعي کې هندستان په دې سیس کې ملوث ته نو بیا باید چې حکومت په خپل هغه ټولو پالیسیانو باندې نظر اسانی وکړي چې یو طرف ته دوی د غوښه د دوستۍ خبرې کوي او دویم طرف ته غوی د منګ د بچو په نوستو کې د وجلو د پاره منسوبې پلانونه او سازشونه کوي.
سیرنکاران دا نظر لري پاکستان افغانستان حکومتي او پوځي چارواکو ته پکار ده په ګډه د هغه ټولو ترهګرو ډلو او پرتاکتونو په ضد یو ځای ګامونه پورته کړي. څوک چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو خکېدلو کې خندونه اچوي او کچري دواړه هیوادونه په یو بل شک او تورونه لګوي نو دواړه اړخو ته امنیت راوستل به دوی لپاره ګران وي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
قدر من اوریدونکو دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ریډیو راډیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. راځو یو بل ریپورت ولوري ته چې د خیبر پختونخوا حکومت د بادشاہ خان د پوهنتون پیخي ورسته د هغه تعلیمي ادارو پر ضد مقدمه درج کړي چې د امنیت ساتنې لپاره یې کوټلي ګامونه نه دی اخیستي. په دې حقله نور تفصیل د ډیو راډیو خبریال ریاض حسین تاسو ته په دغه ریپورت کې وړاندې کړي.
د ورځپاڼو رپورټونه وایي چې صوبایي حکومت د 1478 تعلیمي ادارو چې پکې کالجونه او زیاتره شخصي سکولونه شامل دي په ضد مقدمه درج کړې دي. داسې رپورټونه مخې ته راځي چې صوبایي حکومت دا پلان لري چې په تعلیمي ادارو کې یو ځل بیا استادانو ته د وسلو ساتلو اجازه ورکړي چې هغوی په خپل د حفاظت کولو جوګه شي. خو په عبدالولي خان پوهنتون کې د جرنالیزم د څانګې چیرمین شیراز پراچا ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې باید د ادارو خپل سکیورټي تیار کړي شي او ذمہوار خلکو ته لایسنسونه جاري کریشی
اورال سکیورٹی انہانسمنٹ دار حکومت اور ریاست سے مواریدا ٹریننگ ورک کریشی ہر یو تعلیمی ادارے کی سکیورٹی خلل اور ضد کردار داتی وی چہ غیر کردار کی تربیت ملاو شی چہ غیر کردار سکیورٹی کنٹرول ہو شی نو دا ٹریننگ پولیس سرا فوج سرا اور نور اداروں سرا چہ پرائیویٹ ادارے دی ری چہ غیر کردار دی کردار تربیت ملاو شی اور صرف تربیت تا کسانو تدی وسلہ ملاو شی.
سیلنی وای چہ خیبر پختونخوا کی د سلور سوا اتش پی تعلیمی ادارو پد د مناسب سکیورٹی د گامونو نو چتو کولو په وجه باندې مقدمه درج کړی شوې دي چې پکې د پیښور دننه 155 په مردان ضلعه کې 138 په کوهاټ کې 15 په بنو ضلعه کې 143 او په هزاره ډویژن کې د 13 تعلیمي ادارو د مشرانو په ضد مقدمه درج کړی شوې دي. ماهرین وایي چې د آرمی پبلک سکول د پیښنه وروسته په ټول هیواد پاکستان کې په ګډه توګه د سیاسي ګوندونو په صلاح نېشنل اکشن پلان جوړ کړی شوی و، خو په هغې باندې پوره پوره عمل درآمد مخې ته نه راځي. د پاکستان دننه پخوانی د پولیس صوبایي مشر او د استخباراتي دارو ډایرکټر شعیب سډل وایي
اکشن پلان اوس په باتیں زیادہ وہی ہیں، کام کم ہوا ہے. پلان کی جو 20 پوائنٹس ہیں ان کی ٹائمنگز کیا ہیں، کون سا پوائنٹ کس وقت تک.
دوی وائی چی پا قامی ایکشن پلان باندے عمل کم شوی دے او خبر ور باندے زیادتی کی گی. پا دغا پلان کے چی کم شل نکتے ور کلی شوی بے دا حقی دا پارا سوخ ندے مقرر کلی شوی چی تر کم پوری با دغا عملی کلی شی. پا دے کے دا خبر ہم نشتا چی دا صوبائی او مرکزی حکومت ذمہ‌واری سدی او سنگ با پا حقی باندے عمل درآمد کوی. پا دے کے زیادتی مهم خبر داوی چی پا گڑا توگا با دا پلٹنی کمیٹے جوڑولی شی. بلا دا خبر هم د چې د پاکستان د بچاو د قانون د لاندې خصوصي اختیارات ورکړې شول چې پکې خصوصي عدالتونه جوړول شامل وو، نکټا جوړول وو. یو کال اوشو په هغه باندې عمل درآمد نه دي شوی. تش په خوله باندې خبرې کول نه دي، بلکې د ترهګرۍ په ضد عملی ګامونه هم پورته کول دي. د مدرسو د اصلاحاتو ذکر پکې شوی وو، او بل خبره دا ده چې د ترهګر تنظیمونو پندونه به بندول شي، خو تر اوسه پورې هیڅ په نظر نه راځي. د صوبایي حکومت وینا ده چې په خیبر پښتونخوا کې په مجموعي توګه 18,000 تعلیمي وړي او غټ اداری خپل کار سر ترسوی او پټول صوبه کې په مجموعي توګه 55,000 امنیتی چارواکي موجودګی لري. د صوبایي حکومت د فرادا ناممکنه خبره ده چې ټولو تعلیمي ادارو ته سکیورټي ورکړي. یاد دی چې وړاندې به په پاکستان کې د کالجونو په سطح باندې د 60 نمبرو عملی پوځي تربیت ورکول شو، خو په کال 2002 کې د جنرال پرویز مشرف په وخت کې دغه د ان سی سي تربیت هم ختم کړی شوی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا قدرمنو اوریدونکو، بچا خان پوهنتون باندې له ترګر بریدو وروسته د پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا او نور سیمو کې میشته افغان کډوالو ځورونې لړۍ یواره بیا شروع کړې ده. تر دې وړاندې په پېښور کې آرمی پبلک سکول باندې چې ترګر بریدو سو، له هغه وروسته هم په ډیر زیات شمېر باندې افغان کډوال ونیول سو. ولې همداسې کیږي چې د هر ترګر برید وروسته په پاکستان کې میشت افغان کډوال ځورول کیږي، او آیا د مهاجرو لپاره نړیواله اداره په د دې د مخنیوي لپاره څه اقدامات هم کوي او کنه؟ زموږ خبریال احسان محمد خان هم په دې اړه د کډوالو لپاره د ملګری ملتونو د ادارې ویاند په پاکستان کې دنیا اسلم خان سره یو مرکه کړې ده. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د ای پی ایس د اټاک بعد خو بیخي زیات افغان کم په پاکستان کې وو. په دا کې هغه افغانان چې رجسٹریشن کارډونه سره وو پاکستان کې دی او رجسٹرډ مهاجر په حیث اوسېږي، او هغه افغانان چې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه باندې اوسېږي، دغه دواړو ژوندونه په ډېر مشکل کې وو. د باچا خان یونیورسټي چې کوم واقع شوی ده، د هغه بعد دونه زیات شمیره کې یو ان ایچ آر ته شکایتونه نه دي ملاو سوي. په دې کې زموږ په پورا څلور صوبو کې هیلپ لاین نمبرونه دي چې هغه کیمپ کې میشت افغانانو ته هم معلوم دي، او نورو علاقو کې چې کوم خلک دي هغه ته هم معلوم دي. نو دا نمبرو په لاره باندې مشتره معلومیږي، او چې کوم د یو ان ایچ آر سره مرستې ادارې دي دا هغو په لاره مشتره معلومیږي چې حالات څه دي. کیدلی شي چې په داسې علاقو کې چې اوس هم هغو ته د حکومت د خوا سره دا معلومات نه دي ورکول شوي چې رجسٹرډ افغانان سره په کار نه ده چې وهل یا نیول وسي. هلته کیدلی شي دا پیښ شوي چې کوم افغانان سفر کی او خپل پی او آر کارډونه نه ورسره، د هغو د خاصه دا شکایت چې پولیس هغه ونیسي یا پیسې ورسره واخلي، او د داسې د مخنیوي لپاره د یو ان ایچ آر د قانوني مرستو چې کوم ټلیفون نمبرونه یې اداري دي، که کیس پر وخت باندې رپورټ شي نو پر وخت باندې یو ان ایچ آر تمه سره باندې داخله د جیل تا د سبا چې پچاو شي.
سمه ده. خو دغه تاسو چې وویل چې د چا رجسټریشن نه وي شوی، د نادره د لارې یا هغې سره دغه کارډونه نه وي، دغه افغان کډوال چې دلته اوسېږي، آیا دغه کمزوري د هغې ده چې کوم اوسېږي، یا دې ته دغه موقع ورکړلی شوی ده چې دې خپل رجسټریشن وکړي؟
رجسٹریشن لپاره ضروری ولا چې د حکومت پاکستان مطلب تاریخ په تاسو ته وایم چې رجسٹریشن د کوم افغانان د اصول یې سو افغانان نو رجسٹر شوی یا د رجسٹریشن سپاته شوی وو په کال 2015 کې د پاکستان حکومت اول وار د افغان مهاجرینو مردم شماری کړې وه او چې چا چا کوم افغان په هغه مردم شماری کې حصہ اخستې ولا هغه ټول بیا په کال 2018 کې رجسٹر شوی وو او د نادرا د خواصاغ ټولو ته پی او آر کارډونه ورکول شو خو چې کوم وخت مردم شماري او بیا رجسټریشن شروع ولو ډېر افغان چې ها وخت په پاکستان کې میشت ولو هغه نه هم خبر چې ولې د بیرې د وجه یا یو څه فکرونه اندېښې ورسره وې هغه ځانونه نه کو رجسټر او دا د دې د خپلې خوشي او د خپلې رضا فیصله ده بار بار د وایونګو باوجود د میډیا پلاری د شورا میټینګو پلاری خلکو رجسٹریشن ته ځان نه راوستو مردم شماري ته ځان نه راوستلو نو په دې ته 2018 د رجسٹریشن نه بعد په پاکستان کې بیا نوې رجسٹریشن نه وسوي
دنیا اسلام خان که اداره ته وایي چې کوم افغان کډوال په پاکستان کې میشته دي او د پی او آر کارډونه لري د دې وخت د 2015 کال دسمبر میاش خودلی شوی و آیا د پاکستان حکومت لخوا دغه افغان کډوالو ته نور وخت ورکړل شوی دی
د پاکستان حکومت د خاص افغان مهاجرینو چې د سیاسي سره پی او آر کارډونه ورسره دي هغه کارډونه په 2015 په اخر کې ایکسپایر شو پر میاشتې مدته کې اضافه شوی دا او د شپږ میاشتې اضافه چې دا یو نوی ډیډ لاین لري دا چې یو ارزي اکستنشن دی په دې چې د پاکستان حکومت چې کومه ستراتیژي ده په هغه کې د سفرن وزارت حکومت پاکستان ته سفارش شوی دی چې افغانان ته د 2018 کال پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکول شي خو دروسه پورې د پاکستان کابینېټ دا ستراتیژي نه ده پیش کول شوې او دروسه پورې د پاکستان د کابینېټ له خوا په دا ستراتیژي باندې هیڅ پاتې عمل نه دی راغلی نو د هغه وخت پورې چې دا ستراتیژي د کابینېټ په یو اجلاس کې منظور کیږي د پولیسو د خوا سره د تنګولو یا د نیولو د مخنیوي لپاره د پاکستان وزیر اعظم د شپږ میاشتې اکستنشن ورکړي او موږ امید کوو او پاکستان حکومت څه دا غوښتنه کوي چې ژر د جراتي ستراتیژي د حکومت افغانستان ته هم د پاکستان حکومت ورکړي وا هغه باندې عمل درآمد وکړي چې دا شارټ ټرم اکستنشن ختم شي او خلک خاص کر چې کوم افغان سټوډنټ په پاکستان کې سبق وايي مهاجرین د هغه ستونزو ته وګوري او د هغه لپاره د اکستنشن د 2018 کال پورې کې
دنیا اسلام خان ستاسو یو جهان مننه
تاسو ډیر مننه
احسان محمد خان وایس اف امریکا دیو ریډیو پېښور
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه د خضر منو ریډونکو خیبر پختونخوا کې ګومل بوهنتون د تیرو دوو نه راهسي د امنیتی ستونز لامل تړل شوې ده او د دې بوهنتون زده کوونکو وایي د دوی ډیر وخت ځای شوې ده او دوی غوښتنه کوي چې زر تر زره د دوی بوهنتون او لیلیا خلاص کی دغه ریپورت د عدنان بیټنی د چرالې غلې ده تاسو پام د دې ریپورت سره ګرځو
د وسلوالو لخوا ممکنه حمله تر سره کېدو له امله ګومل یونیورسيټي له تیرې درې اونۍ راسې ټول تدریسي عمل تړلې او هوستلې بندې کړې دي ګومل یونیورسيټي د سوبې دویمه غټه یونیورسيټي شمارل کېږي چرته کې نږدې د 9000 نه زیات نارینه او زنانه محصلین تعلیمي زده کړې تر لاسه کوي یونیورسيټي انتظامیه په خبره دغه اقدامات ممکنه حمله او سکیورټي خدشاتو له امله پورته کړي او اعلی سرکاري چارواکو سره د کلک امنیتي تدابیر پورته کولو په اړه خبرې توندې کړې دي اخره طالب علمان د خپل مستقبل په اړوند اندیشمن دي او له حکومتي چرواکو څخه د تحفظ او په یونیورسيټي کې تعلیمي هلې ځلو بیا بهالۍ لپاره ګړندي ګامونه پورته کولو غوښتنه کوي. زیاتوي یونیورسيټي بندولو په ځای سخت امنیتي تدابیر نیولو ته زیات ضرورت لري. په دې اړوند یونیورسيټي پبلک اډمنستریشن ایم فیل سټوډنټ شیر الله خان وزیر وایي
کا کالج وي نه کا سکول سیستم وکسه هغه پراپر نه دی او دغه شای چې ځنې ادارې دي چې الریډي ایمیج ولا په بمینه باندې ورزولې شوې دي یا په کوم شی یا ټیچرونو تعداد نشته او چې کوم خلوصې ادارې دي هغه سره مصر دا سازش روان دی دا چې کوم مغاوي په ځنې باندې اټیک شي لکه بچا خان یونیورسيټي باندې وشو او ځنې چې کوم خلوصې ادارې دي هغه په سازش په تعداد باندې بند کړل شوې دي. دا ایمیج د کوم د پر ډېر بے انتهایی زیات نقصان دی چې ایمیج د کوم دغه سره مخ کیږي.
دی آی سی آی ټی ډیپارټمنټ یو بل مواصل یارګل احمد زای ویل
غشتنه مو دادا چې زر تر زر یونیورسيټي شروع سي او دغه د نور زمون کلاسونه شروع سي ور سره قرار قرار نو داسې به چې زمون به نو وخت زی کیږي او زمونږ هغه کوم دی سیستم دی درسي سیستم چې دا هغه به په خپل ټیم سره ختميږي. دا څنګه چې کنه بعضی وختونه مخکې کلنو کې زمونږ کوم ټیم به چې یو سمستر څومره ټیم کې به ختمي دا هغه به یا به وکسو یا به وروسته سره دی چوټیانو لامل
د یونیورسيټي کې بیا تدریسي عمل به حالولو په اړوند د صوبی یونیورسيټانو مرستيال چیف سیکرټري کلیم الله بلوچ وایي دغه د یونیورسيټي درنه مسله ده زیات کړه یونیورسيټي به اختیار دي او په خپل به حل کوي. کله چې ډیوا رادیو ځنې طالب علمانو مستقبل په اړوند او پوښتل نو وایي دغه یو مشکل سوال دی چې دی په خپل نه پوهیږي.
یہ تو یونیورسٹی کا انٹرنل معاملہ ہے, ان کو اگر ہمیں کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تو ہم ان کو دیتے ہیں, باقی تو لا اینڈ آرڈر تو لوکل اینڈ انٹرنل ان کا اپنا سیٹ اپ ہے.
اب ان اسٹوڈنٹ کا مستقبل کا کیا ہوگا؟
یہ تو آپ نے مشکل سوال پوچھ لیا ہے جو میرے اس میں بھی نہیں ہے.
گومل یونیورسٹی تدریسی عمل دے سیکیورٹی خدشات اللہ عاملہ پدا سے حال تڑلائی چھے پا پیشاور کے تیر شوی کال پا آرمی بلی سکول تر سر شوی حملے ورست صوبائی حکومت لنڈائی سے خطر لاسا شوی پا کربون روپائی پا تعلیمی ادارو پا تحفظ خرچ کولو دا واکوی په دغه پیسو کې په اربون روپۍ ګومل یونیورسيټي ته هم ترلاسه شوې دي. د یونیورسيټي انتظامیه چارواکو په خبره دغه ترلاسه شوې په اربون روپۍ د سکیورټي په تدابیرو مصرف کړي, خو څېړونکي وایي دغه پیسو د غیر ضروري استعمال په وجه انتظامیه د مشکل سره مخامخ ده. یړ دی وی چې ګومل یونیورسيټي په باچا خان یونیورسيټي تر سره شوې برید څخه مخ تړل شوې ده.
دا مسله په وروستو باندې ویس سیکرټریټ یا اډمنستریشن بلاک دی, خو په دې کې څوک هم خبرو کولو ته تیار نه وو. دومره راته وویل چې په دې ګومل یونیورسيټي کې نږدې نظره نرینه او زرنه طالب علمان انرول دي او دا خبره هم زیاته کړه چې کم ممکنه خطرات پیښ دي هغه په والا باندې د میټینګز روان دي. خدا نشي ویلای چې په ګومل یونیورسيټي کې بیا تعلیمي زده کړو پروسه لکم تاریخ نه شروع کړي سي.
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو ټلویزیون د ګلاو کتر منو اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او سیو بل ریپورت لور ته تاسو پام راګرځو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په چین کې ل خپل هم منصب سره ملاقات کړی دی او د شمالي کوریا له خوا هغه ورستۍ ازموینه چې د هایدروجن بم کړی ده د هغه په اړه خبري ورسره کړی دی او دواړو مشرانو په دې موافقه کړې ده چې ملګری ملتونو کې به د شمالي کوریا په ضد سخت قرارداد وړاندې کوي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې زموږ همکاره ماوش جلیل وړاندې کوي.
د امریکای خارجه سیکرټر جان کیری او د هغه چینی هم منصب وانګ یی ترمنځ خبرې ترې نږدې 5 ساعته پورې جاری وې. په دې خبرو اترو کې دواړه په دې متفق شو چې د شمالي کوریا د اټمي وسلې جوړولو ارادو مخه نیول لپاره به ملګرو ملتونو کې هڅې توندول وي او د شمالي کوریا لخوا په تازه او کې شوی اټمي ازموینې پر ضد به سخت قرارداد وړاندې کوي.
کیم جونګ اونز اکشنز ار ریکلس اند دی ار دینجرس.
د کیم جونګ اون اقدامات ډیر خطرناک دي. په دې فرق نه پریوږي چې هغه د هایدروجن بم په جوړولو کې کامیاب شوی دی او کنه. فرق پدی پریوزی چی دے دا دی دا پارا حسی کئی
خاغلی کې زیات کړه چې یو شمیر مختلف ګامونه باغستې کیږي چې ورسره به د شمالي کوریا ولسته سزا نه ملاويږي چې پکې د کشتو تګ راتګ کوئلي خام تیل او د سرحداتو کسٹم شامل دي. چین د شمالی کوریا اقتصادی جز دی او اندېښنې دي چې بیجنګ به پیونگ یانگ باندې اضافي بندیزونه لګولو کې لملیټ نه کار اخلي. د چین خارجه وزیر وانګ یی وای
د چین دریز واضح او مناسب دی او موږ د شمالی کوریا په اړه د چین د دریز په حق لا بے بنیاد قیاسونه ردو.
هاغلی وانګ دا اونه ویل چې چین شمالی کوریا ته سزا پتوګه کوم ګامونه مناسب ګڼي. خدای ویل دی چې چین ته پکار ده چې ټول قرارداد دی عملی کړي نه چې د دې ځنی برخه.
قدر منو ریدونکو ولیدونکو پښتانه که یوې خوا ته د ترهګرۍ نه ځپلې شوې دي نو بلې لورې ته د کار او روزګار نه هم دوی د دې سببه د بې روزګارۍ سره مخ دي. د اسلام آباد پښتانه هم سوای په دې حکله دغه ریپورټ به تاسو ته تفصیلي ریپورټ دی چې د مشال ریډیو خبریال وړاندې کړی دی تاسو ته به وړاندې کړو.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي ګڼ شمیر پښتانه په اسلام آباد کې خواري مزدوري کوي. د دغه مزدورانو په وینا چې په خپلو سیمو کې د روزګار د نشوالي له وجې دوی سرخار ته راغلي خو سخت یخنۍ د دوی په کار اغیز پرې باسلې. د اسلام آباد په رانا مارکیټ کې د مزدورۍ په تکل د سړک په غاړه ناست دغه مزدوران وایي چې مزدوري ورته کله کله ملاويږي.
روز داسې نی لکه خلک ګڼ دي جمع دي سړزی ده پدې کې دونه کار لکه لګ ډبګي پدې رانه مارکیټ کې ارس ګران دي. یو کپچې اوس دلته په 100 روپے باندې ده او روټې دلته څنګه 200-150 روپے ده هم پورا دغه نه کېله.
د ایوی امریکایي ادارې ټریډینګ اکنامکس تر مخه په پاکستان کې دا وخت 6% خلک بیروزګار دي او د ګرانې شره هم د 6% نه زیاته ده. که څه هم دغه پښتانه مزدوران هر ورځ د یاد مارکیټ مخې ته د مزدورۍ په لټون کې ناست وي خو د تیرو څو ورځو راهیسې سخت یخنۍ او لړې د دوی په مزدورۍ بد اثر غورځولې.
نو سخت برداشت کوو غټه خبره سخته ده د ملک د دغه د وجه سخت برداشت کوو چې ملک مخوې نو څوک دغه خو نه دي چې لکه سخت په یخنۍ کې په واورو کې او په دې لوړه کې لاسونه روباسي او لکه دغه کوي څوک خپل بچی نه خرابوي.
د دې مزدورانو په وینا چې پښتنه سیمه د تیرو څو کلونو راهیسې د بدامنۍ سره مخ ده چې له وجې دغلته د روزګار موقع کمې شوي دي. دوی وایي چې د یوې ورځې مزدوري ورته د 200 نه تر 1000 روپو پورې ورکړی کیږي او په دې ګرانۍ کې پرې گزاره کول ګرانه ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو زه هم د پاکستان کړکیچ ځپلی بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې د کلیوالي پرمختیا د ادارې یا بی آر اس پی د چارواکو او په کل عبدالله کې د ځایی قبایلي مشرانو ترمنځ یو غونډه شوې ده او هم د بی آر اس پی او قبایلي مشرانو په غونډه کې په سیمه کې د چشلو د صفا اوبو د روغتیا او د مکتبونو په حواله سره خبرې شوې دي. زموږ خبریال نعمت الله سره دې هم دې غونډې ته ورغلی او د بی آر اس پی له چارواکو او قبایلي مشرانو سره خبرې کړې او رپورټ یې برابر کړی او ریدو اولیدو ته احساس پام راګرځو.
د بلوچستان د رول سپورټ پروګرام غیر دولتي مرستندوی ادارې او د سیمې د قبایلي مشرانو او حکومتي چارواکو تر مابین سوي په دغه غونډه کې په سیمه کې تعلیمي پسماندګي او طبي سہولتونو د نشټوالي په حق خبرې وسوي او بي ار سي پي غیر دولتي تنظیم لخوا په سیمه کې د تعلیم او سیاحت روغتیا په څنګه کې سوي کارونو جارج واخیستل سو. په دستوره کې شریک د سیمې قبایلي مشرانو لخوا د عام خلکو ته ورپېښ ستونزې ورپګوته سوي او د حکومت لخوا ودې ترپېښ مسایل د نه حل کولو ګیلې هم وسوي. په دغه مهال یو قبایلي مشر ملک عبدالخالق غبیزي و ډیوار ویډیو او ټي وي ته د خلکو د ستونزو په حق وویل.
مو ذمہ داران ته موږ دا وای چې دی دلته دا کمیانی لري کی اساتذہ باید د ډیوټي پابند سي او کم میډیکل ټیکنیشین زماله دا باید هغه په بیسیکل ته نوټانو کې حاضر سي د علاقې د ترقی او د غس د پاره مطلب د بی ار اس پی والا سر کومه کوي زبې سیتو قبایلی مشر مطلب وهر تعاون ته تیار یو موږ متحده قبایل د ازمر جرګه د ازمر قبایل ان شاء الله تعالی دغه پروګرام چې د علاقې د ترقی د پاره روان دي د دې هر وخت موږ مرګری کو
په دغه دستوره کې د خلکو ستونزې معلومول وروسته د بی ار اس پی غیر دولتي سازمان لخوا په سیمه کې د خلکو د شګړې د پاره د دوی لخوا سوي ترکیاتي کارونو په حق وویل سو د بی ار اس پی یو سیمه ییز مشر په دغه مهال و ډیوه ریډیو او ټي وی ته وویل چې ودې ته د سارنې په لړ کې ورپېش مشکلاتو باوجود د خلکو د شګړې د پاره یوازې په ځلا کې لاودله چمن کې د تعلیم او سیاسي روغتیا په څنګه کې په کورونو رپو ترکیاتي کارونه کړي دي
د نیو سکولان جوړو دغه سلاوه په سلورو زړو سکولانو کې د ریپیرینګ او مرمت کار کوو د دې سلاوه په یونین کونسل پرانه چمن کې موږ پنځه نیو سکولان دغه سلاوه په اته زړو سکولانو کې د سرکاري سکولانو کې موږ د ریپیر اینڈ رینوویشن کار کوو د دې سلاوه موږ د لسم چکه مالکان دي چې زده کړې کوي دغه د پاره موږ د ټیوشن د دوو سنټرانو بنبس کړی دي چې په هغه کې باغ د نه مو د لسم تیاری کوي د دې سلاوه موږ د لې په دوو په بچوګان کې کار کوو پر هیلت او پر هیلت باندې په ګردې په نکې کې ما په پرانا چمن کې د دې سوال علاوه بیا رسپی د لې په دا کمپلیکس چې موږ ولاړو دا کمپلیکس تعمیرم بیا رسپی کړی دي او ور سره سره د چمبر اف کامرس دفترم موږ د لې جوړو او د دې سره ور سره په ګورنمنت ګرس کالج کې موږ یو وومن ټیکنیکل سنټرم جوړو
کړکېچنه وزلرونکي بلوچستان ایالت کې سیسومر ادي خلک او سکیورټي چارواکي د امنیتي ستونزو سره مخامخ دي د غرنګ غیر دولتي سازمانونه هم د مختلفو تندرو او لغوسوي سازمانونو د غواښونو لاندې کار کوي په 2011 کې د پښین ځلې څخه د بی ار اس پی شپږ کارکونکي تښتول شوي وو خو بیا هم د غیر دولتي سازمان په سیمه کې د خلکو د شګړې لپاره په کار کې بوخت دي نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو ټي وي چمن
د ورځې خبری خبرونه لا دوام لري خدمتمن اوریدونکو پاکستان کې غیر دولتي ادارې وایي چې نږدې 1.5 میلیون ماشومان لا وارث دي او هیڅ شناخت هم نه لري دغه ادارې د مدني ټولنې مشران د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه لا وارث ماشومانو ته دي شناخت ورکړي او په دې حق له د هیواد په اساسي قانون کې دي هم بدلون راولي دغه ریپورت زمونږ خبریال پیر ولایت شاه تیار کړی دی او ریدو تاسو پام راګرځو
دغه سماجی کارکونان د حکومت نه په دې اړه د قانون سازه کولو مطالبه کوي او دوی تور لګوي چې د پاکستان حکمرانان د خپل شخصي او سیاسي ګټو لپاره خو هر رنګه قانون سازي کوي خو په ملک کې د لکونو لاوارث ماشومانو شناخت معاملې ته اړو پام نه ورکوي په دې اړه یو سماجی کارکون سارم برنی صدا سوای
حکمرانو کو کوئی ڈر ہے شناخت دینے میں تو میں اپنا نام دیتا ہوں سب کی ولدیت میں جتنے لاوارث بچے میرا نام ڈال دیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے
دے وای چې حکومت لا وارث ماشومان ته شناخت ورکولو باندې یریږي یا شرمیږي نو زه دې ته تیار یم چې خپل اداره کې ټول لا وارث ماشومان ولدیت کې خپل نوم ولیکم سماجی کارکونان دا د ریزم خپل وی چې پاکستان کې مشته غیر ملکیان خود پاکستان شناختی کارت او پاسپورت حاصلولو کې کامیاب شي خود شناختی کارت اداره نادر لا وارث پاکستانی ماشومان د خپل کامی شناخت نه محروم ساتي دوی ټینګار کوي چې وزیر اعظم او د داخله چارو وزیر او غواړي نو د دې معاملې ډیر په اسانتیا سره حل راوتلی شي ځکه چې د نادرا لپاره د یتیم او لاوارث ماشومانو د شناخت لپاره یو نظام جوړول سګرانه خبره نه ده د پاکستان په کچه د لاوارث ماشومانو لپاره جوړ یو ادارې سویټ هوم مشر زمرد خان د حکومت لخوا لاوارث ماشومانو په اړه پالیسۍ باندې سختی نیوکه کوي او دې زیاتوي چې د حکومتي به حصې د وجه ترهګر او انتها پسند ډیر په اسانتیا سره دغه لاوارث ماشومان د خپل ناوړه مقاصد لپاره کاروي
اس وخت ته مې سمجھته یم چې پاکستان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے دہشت گردی اور اس دہشت گردی کے اندر جتنے بھی بچے استعمال ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے یتیم اور لاوارث بچے ہیں
دی وای چې د پاکستان تر ټولو لوی مسله تر هغری او انتها پسندی ده او د بده مرغه تر هغری په واقعیاتو کې اکثر لا وارثه او یتیم ماشومان استعمالیږي. د تیر فوجي امیر جنرال پرویز مشرف حکومت لا وارثه ماشومانو ته قومي شناخت ورکولو کار پیل کړیو، خو لږه موده پس د نامعلومو وجوهاتو له کبله دغه عمل ځنډولې شوی. پاکستان کې نه یوازې سماجي کارکنان بلکې قانوني ماهرین هم دا نظر لري چې حکومت لا وارثه ماشومانو ته شناخت ورکولو کې غرضی نه دی. په دې اړه وتلی قانوندان او د های کورټ یو پخوانی قاضي شایق عثماني صدا سوایي،
قانون جہاں تک ہے اس میں تو پروویژن ہے، ایک گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ ہے 1890 کا جو کہ انگریزوں کے زمانے میں بنایا تھا، اور اس کے تحت لاوارث جو بچے ہوتے ہیں نابالغ بچے، ان کا گارڈین جو اسٹیٹ ہوتا ہے یعنی حکومت ہوتی ہے.
دے وای چې د انګریز د دور قانون ګارډین اینڈ وارڈ ایکٹ کال 1890 کې دا گنجائش موجوده دی چې حکومت د یو لاوارث ماشوم د سرپرستۍ ذمہواری د عدالت په ذریعه یو تن ته ورکړي، او دغه سرپرست به په دې ماشوم یا ماشومه باندې هغه ټول حقونه حاصلوي کوم چې حقیقي مور او پلار په خپلو ماشومانو لري. خو د شایق عثماني په وینا اصل خبره د حکومت د نیت ده چې داسې کړي. نوموړي په دې معامله کې د حکومتي بېغورۍ یوه لویه وجه د مذهبي ډلو لخوا ممکنه مخالفت هم وبله، او زیات چې حکومت د مذهبي ډلو د غبرګون د یری لا وارثه ماشومانو د شناخت په اړه د قانون سازۍ نه ډډه کوي. واضح دی وی چې په ګرد نړۍ کې د سټریټ چلډرن یا په لارو کوڅو کې د توغړیدونکو ماشومانو شمیره 10 کروڑ ده، او پاکستان کې تر 15 ملیونه پورې داسې لا وارثه ماشومان دي د چا د ولدیت چې پته نه لګي، او هر کال په دغه شمیره کې د 12,000 ماشومانو اضافه کیږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو، یو ور بیا زو د پاکستان کرکټ ز پلی بلوچستان یاله تولوري ته چیرې چې د ایران او د پاکستان د سرحدونو د شریک کمیسیون غونډه د 2 ورځو لپاره پیل شوې ده. په دې غونډه کې د ایرانی بلوچستان او سیستان مرستیال والی او د پاکستان لخوا د بلوچستان چیف سیکرټري یا مشر سیکرټري په دې کې برخه اخلي. د خپلو پلاو سره حمید سمسور باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان او د ایران د ګډي سرحدي پولي د کمیسون غونډه نن په کوټه کې پیل شوله. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ویي چې د دواړو ګاونډي هیوادو د دغه ګډ کمیسون دا 9 غونډه ده. په غونډه کې د دواړو هیوادو ترمنځ د سرحدي پولي په حق لباندې خبرې روانې دي. د ایران له لوري د دغه غونډې مشري د سیستان بلوچستان مرستیال گورنر کوي، او د پاکستان له لوري بیا د بلوچستان چیف سیکرټري سیف الله چټا مشري کوي. په غونډه کې د پاکستان او ایران پر سرحدي پوله باندې په غیر قانوني ډول باندې تګ راتګ، د تراګري د پیښو د مخنیوي، د زندانیانو د تبادلې او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خبرې ترسره کیږي. په غونډه کې د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي سیکرټر اکبر حسین دورانی او د ایران له سرحدي پولیس سره جوخت د پاکستان 15 ضلع چاغی، خاران، پنجګور او د گوادر مرستیال کمیشنران هم ګډون لري. پاکستان له ایران سره تر 900 کیلومتره اوږده سرحدي پوله لري. پر ایران باندې د نړیوالو د بندیزونو له لرې کېدو وروسته اوس پاکستان په دې تکل کې دی چې د ایران له حکومت څخه به دلته برق، برېښنا او د ګیس پایپ لاین براولي. د دې لپاره هم خبرې اترې روانې دي. و بل لور ته بیا د پاکستان د بندرګاو او د سمندري جازونو مرکزي وزیر کامران مایکل و خبری رسنۍ ته نن وویل چې دوی به د مارچ په میاشت کې د پاکستان له کراچي او د گوادر له بندر څخه د ایران سمندري بندر چابهار ته به د چابکو کښتۍ سفر پیل کړي. د پاکستان مرکزی وزیر کامران مایکل وویل چې په دې کې به ایران ته له شیه پیرکې سره اړه لرونکي زیارت کوونکي په ډیره اسانی او په خوندي طریقه باندې به سفر کوي. د ده په خبره چې د شیه پیرکې زیارت کوونکي اوس د کراچي او د گوادر له بندر څخه به د ایران د چابهار تر بندر پورې په تیزو کښتۍ کې تللی سي. له پاکستان څخه ایران او عراق ته هر کال په زرګونو د شیه پیرکې وګړي د سپیزلو زیارتونو سفر کوي، خو لاکن په تیرو لسو کلو کې دلته له کوټې څخه بیا تر سرحدي پولې تپتان پورې پر دوی باندې یو شمیر خونړی بریدونه ترسره سوي دي. د شیا پیرکی وګړي وایي چې تر اوس مهاله پورې په پیرکیزو پیښو کې د دوی تر 1400 زیات کسان وژل سوي هم دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
کول لیدونکو د ډیوا ریډیو او ټلویزیون دغه خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته رسیدي. از ستاسو قربانه منزه شهید او سره زموږ د همکار نصیر کاکړ او د دې خبرونه پروډوسر مهوش شلیل تاسو نه اجازه تخلو. تاسو په لوی څښتن تعالی سپارو، خو چیرته زیم از موږ سره اوسئ. د دین ورسته به هم تاسو د شپه په خیر خبرونه اوري او زموږ همکار بهروز خان سپه تاسو ته وړاندې کوي. تاسو ته خو وخوړو.